السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالب چارواکو وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته چې تر شا یې بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان امن دی.
د پخوا په نسبت باندې د مرجوب لی کچه او صفر ته راټیټه شوې ده. احیانا کوم ځای کې کومه پیښه شوې وي هغه نور لاملونه یې کېدلی شي.
دا مسله به چې طالب چارواکي وایي د پخوا په نسبت اوس ټول افغانستان امن دی د چارو لوی وکتونکو سره وڅېړو. طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته نوي یونیفورمونه جوړوي.
درګونې ادارې د دې نظامي برخې او حتی تلو پنځه ارګانونه کېدای شي جوړ شي. ټول
په خوست کې د صنعتي پارک د رغونې کار بیرته پیل شو.
هغه به فعالیت پراخ وي ځکه مخکې موږ پرې ښایي شکرونه کې فعالیت کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د غراز د ازادي رادیو د ښځو لپاره د نور بس د ځانګړې خبرونه هم مه هېروئ. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. زما همکاري وړاندې کوي. په افغانستان کې د مرګ ژوبلې له دوام سره سره طالبان صفر ته د مرګ ژوبلې رسیدو ادعا کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې روانې وچکالۍ او اقتصادي کړکېچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوه. که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه نهو کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وثیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. اسلامي امارت چې عمومي عفو اعلان کړی ده په هغو باندې ولاړ دي. هېچا ته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځیانو د زورول کېدو نیول کېدو او د لادرکۍ راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا داسې مهال کوي چې کابل کې پرون یوې چاودنې یو خبریال حمید سیغانی هم وواژه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا چاودنه ښایي د اور لګېدنې له کبله په یوه موټر کې سوي وي او د ده په وینا یو تن په دې پیښه کې وژل سوی او څلور ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه بیا د عیني شاهدانو په حواله د وژل سو کسانو شمیر دوه تنه شووالی دی. روجرز خبری اژانس د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې پیښه کې شپږ تنه وژل سوي دي. د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکېچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینیو له کابله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابله ډېر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړیږي. را روان ژمی به د لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوه. واشنگتن دا اندېښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي جلسې مخکې څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره جمعه په دې تړاو له خپل چینایي سیال وانګ یي سره خبرې کړې او پر تایوان یې د فشارونو پر دوام اندېښنه ورته څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس دا خبره پرون په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د ده په وینا بلینکن له خپل چینایي سیال سره د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د مجازي غونډې پر چمتووالي هم خبرې کړې او دا غونډه یې د چین او امریکا د سیالۍ د مسؤلانه مدیریت لپاره ښه فرصت یاد کړی دی. ټاکل سوی جو بایډن او شی جینپینګ سبا دوشنبه له لرې واټنه په خپلو کې خبرې وکړي. په ایکوادور کې چارواکي وایي چې په یوه زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 8 بندیان مړه او 25 نور ټپیان سوي دي. روان کال په دغه زندان کې د بیلابیلو سیالو بانډونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د ګوایا کویل ښار په زندان کې د مځکې پر سره د اختلافاتو له کبله د سیالو بانډونو ترمنځ تازه شخړه تیره جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بانډ مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشې سو. په زندان کې دغه شخړه تر نن پورې روانه وه، تر هغو چې د پولیسو قطعي زندان ته ننوتلې، هلته یې وسلې، چاودېدونکي مواد او تیره وسایل پیدا کړل. د زندان له ودانۍ د باندې په زغرولو موټرو کې سرتیري هم د امن د ټینګښت لپاره ګمارل سوي دي. او ټاکل سوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت مازدیګر 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې سره مخامخې سي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووتل. د سرشکل په دغه نړیوال جام کې افغانستان 15 مسابقې وکړې چې دوی وګټلې خو درې یې وبایللې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل، کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې تر شایې بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. طالب چارواکو دغه راز ویلي چې امنیت سل نه خوند شوی او د مرجوب لشمیره هم صفر ته راښکته شوی، خو یوازې په دې وروستیو کې په څو ولایتونو کې لیدل شوی چې په 14 کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. ننګرهار او کابل کې وروستۍ 14 شوی دي. نور حال به په دې رپورت کې واورو.
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب، خو ښکاري چې په دې برخه کې له ننګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 500 ځایونو خونړۍ حملې وکړي. د اګست په 26مه د کابل پر هوایي ډګر برید چې پکې 170 تنه ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3مه د کابل د عیدګاه جماعت تر مخه ځان مرګ برید چې پکې 8 تنه ووژل شول او 500 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8مه د کندوز د سید آباد جماعت دننه ځان مرګ برید چې پکې 500 تنه ووژل شول او 300 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15مه د کندهار په فاطمیه جماعت کې وسلوال برید چې پکې 30 تنه ووژل شول او 90 تنه نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2مه په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون برید چې پکې 25 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ او ځینې نور ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د شنبې په ورځ پکتیا کې دوه ښځې چې د کابل د شګردري اوسېدونکې وي په مرموز ډول په ډزو ویشتل شوي او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د دوی حکومت وایي د تیر په پرتلۍ امنیت سلسله نه خوندي کړی او د مرګ ژوبل شمېر یې صفر ته راښکته کړی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو نا امنیو لامل تیره جګړه او تر خوای شخصي ترپګنۍ بولی.
زه په غرد ویلی سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په شهر او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو
د افغانستان یو شمیر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي برچ سیمه کې د پرونی 14 یو قربانی هم خبریال حمید شیغانی وو. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی و او تر خوای میرمن فوزی وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې دوه میاشتو کې دویم خبریال دی چې وژل کیږي. د دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2مه خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. هوبهو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې مرموزي وژنو او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست، خو پرای چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول، خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو چاودنو مسؤلیت چې مرژوبله یې زیاتره پړی یې داعش مني، خو طالبانو په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
و امریدل چې طالب چارواکي وای د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې لورسته او 14 پرته چې تر شاید دوی په وینا بیل عملونه دي اوس ټول افغانستان په خوا په نسبت امن ده. لکابل هدې سیاسي او حقوقي چارو پو ودیر اصافه هم را سره مل شوې ده. اصافه سپ خبرونه ته خره لست
ډېر مهرباني مننه ده از خدمت کې حاضر ما
صفای صاحب د طالب چارواکي چې وای د پخوا په نسبت افغانستان سلسله نه خوندي شوی دی ایوازې څو د ناامنۍ پېښې که شوي په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د دوی په وینا دا بیل عاملونه دي. تاسو هم ورسره موافق یاست چې د پخوا په نسبت افغانستان امن دی؟
بلکل زه دا ویلی شم چې نظر په هغه بیامنیگانو چه پخوانی ریژیم که وجود درلوده پا آقا ترتیب قطعا بیامنی نشتا او سلب بسلو که پا همون که ده مگر سلب بسلو که مطلق همورتا نشو ویله ولی چه دقیقه پیش لکتاسو چه آوری دا چی دی یا دایشان دی یا حتو چی دی دوی دی پخوان دلتا رگدی چی ویو نو اوس که دوی فشار راوری یا ده پاکستان ده خوانه یا ده غرب ده خوانه پا طالبان و پرژیم نو ده پیش با ارتا ایجاده ای مگر استدلال ده طالبان رو داده چه که دایش چه غواری که دوی غواری مطلق اسلامی نظام منگ راوسته ده چه راوسته دوی به ایدیالوژیکی ده ساورد نلری چه را پیش رو تا ادامه ورکی او منگ بیا پلخه کلی او پیشنو او لمن دیورو
چه هست که پیدا کو پلاس رایچی. بله سبا وقت ده طالبانو ده رسیدو دری میشتی پورکیگی ده اگست پا 15 دوی کابل وونی و پا راپور که مو ده یو طالب چارواکی دا نظر واورید چه افغانستان که کلونه کلونه جنگونه شویدی او له جنگونو روسته ده ناامنی در دول پیخی چه چه پا افغانستان بلکه پا نور ده نری پا هیوادونو که هم تقریبا معمول دی خوی او چه پا افغانستان که بزیادی وی آیا دیده هم تصور که ده چه که طالبان وقت ورسیگی در دول پیخی با بیا هم تکرار شی یعنی دوام با عمومی لکه څنګه چې راپور کې واوریدل
او د موږ ته مراجعو کوو چیرې حادثاتو ته مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي دا شل که یو ویشت ګروپ دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري مګر هغه دایشیان چې ډېر قهرمیز او کلک د هر نوه پرنسیپو د انسانیت رفتار کوي کیدای شي چې هغه باز دایو کې بقایای پاتې وي ولی چې اصل مرکز په ننګرهار کې له منځه لاړ نو هغه ځای ته چې باز ځینې ګروپونه یې پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې هغه دوی کولی شي په ډېره اسانۍ سره ادرس پیدا کړي او له منځه یوسي.
صفای صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په پخواني حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډېر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډېر هیله من وو چې دا به هغه ځواک وي چې وکولی شي افغانستان امن کړي. دغو ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډېرې پوځي هڅې وکړي چې افغانستان امن کړي خو یې نه شو کولی. له طالبانو دا توقع کېدله چې باید افغانستان امن کړي او لکه څنګه چې دوی وایي اوس یې تقریبا چاودنې یا هغه د مرګ ژوبلې شمېره صفر ته رارسولې ده. علت څه دی چې طالبانو ونه شو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته ده؟ اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي دوی شاید دغه جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني ځایونه یې هم ورته په نښه کړي او وظیفه یې ده چې دغه له منځه یوسي او د افغانستان خلکو ته دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت و دلیل هم دا دی چې طالبان سره راغلي دي چې بېډز دوده بالاخره راغلل او کابل ونیو. دوی د ملت نه د اطرافو نه شروع کړی، د ولسو نه شروع کړی، ارګ ته زنګ رسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت.
یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې څلوېښت کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو شی ویلی شو چې د اخري کال ټول 9% د امریکایانو طالبانو د امنیت د لاس لاندې وو، او هر وخت چې هغوی وتلي دي که یو څه وسله یې وړي وړي به یي، که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي. او د افغانستان که 2 لکه عسکر و که 1 لکه عسکر و، یو توپک هم ځان سره نه ده وړی، یو عسکر هم دوی مقابل کې درېدلی نه ده. ټول طالبان ته پاتې دي. ممکن هغه ورته کفایت وکړي، خو خلک باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې.
ډېر مننه کور ودان د سیاسي حقوقي چارو پو او دیر صفای و چې د په افغانستان کې د امنیتي موضوع په اړه چې طالب چارواکي وایي اوس د پخوا په نسبت ټول افغانستان امن دی، یوازې په څو ولایتونو کې چاودنې یا د ناامنۍ پېښې لیدل شوي چې د دوی په وینا هغه هم تر شا نور عوامل دي. په دې اړه یې خپل نظر راسره څرګندو. ازادي راډیو اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مکلي اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونوای له ایران سره صادرات او واردات په نارمل ډول دوام لري. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګرو د روان کال لپاره تر اوسه ایران ته 8 میلیونه ډالر صادرات درلودل او واردات هم 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. ښاغلی مومن وایي افغان سوداګرو قیمتي کاڼي، وچ میوه، د څارویو پوستکي، مالوچ، زردالو او ځینې نورې میوې صادرې کړې دي، او برقي وسایل د تولیداتو لپاره خام مواد او نفتي او خوراکي توکي وارد کړي دي. د ښاغلي مومن په خبره د طالبانو له واکمنېدو سره د یوې میاشتې لپاره له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه بنده وه، خو دا بهیر اوس بیرته عادي شوی دی. د افغانستان بانک مطبوعاتي مسؤلان وایي د بانکي ستونزو د حل په خاطر د دوی په هڅو ځینې ستونزې حل شوې، خو په ځینو برخو کې لا هم ستونزې شته. د افغانستان بانک مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو رالېږلي کتبي پیغام کې ویلي د دې بانک رهبري د خصوصي بانکونو له مشرانو سره منظمې ناستې لري او هڅه کوي چې خلکو ته له بانکونو څخه د پیسو په اخیستلو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په پیغام کې خلکو او سوداګرو ته ډاډ ورکړل شوی چې ډېر ژر به شته ستونزې هم حل شي، او خلک او سوداګر به وکولی شي په اسانه له بانکي چارو استفاده وکړي. د افغانستان بانک داسې مهال د ستونزو د حل خبره کوي چې لا هم ډېر خلک په ساعتونو انتظار کوي چې خپلې پیسې له بانکونو څخه واخلي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 121 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندي کلداري 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري. طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته به په یونیفورمونو کار کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات و فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مهال چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورمونه لري هغه موقتي دي، او دوی به خپلو بېلابېلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول نوي یونیفورمونه جوړ کړي. دا وخت وسلوال طالبان ځینې یونیفورمونه کاروي چې هغه موقتي دي. دوی دوی په وینا او ځینې په ملکی جامو کې ګرځي. د خلکو غوښتنه هم د طالبانو له حکومت هم دا ده چې خپل وسلوال سره منظم کړي. د دوی په خبره کې داسې ونه شي هر څوک د طالب په نوم د طالب څخه په استفادې خلک ځورولی او ورته ستونزې جوړولی شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان پلازمینه کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاس ته پرېوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په ښار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل ښاریان وایي دا ورځې شمیر ډېر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلې حال راسره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر و چې تیر شو، د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست و، دوی وسلې هم درلودې او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوګ ورسره. د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست و، دوی هم عادي لباس و او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول ښار کې وضعیت هم داده او طالب وسلوال ټول بیونفرم دي؟ د ازادۍ رادیو بل خبریال له عبدالحق څلور لارې څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا پخوانی ځواکونو ته ورته دي، خو بڼه یو څه بدله ده، لمندار کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري سم لکه د پخوانی کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشټون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل ښاریانی اندېښمن کړي دي. دوی وایي د ښاري نظم د ګډوډېدو ترڅنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولی شي، چې خپل طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړی او ویلي چې د خپلو لیکو تصفیه یې پیل کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي محیودین وایي روان وضعیت ډیر اندېښمن کړی دی.
ولا دې خو موږ ډیر اندېښمن کړی په دې چې دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک به خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. وروره داسې ګډوډي خو دا خو خپله د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل ښار بل اوسیدونکي سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو ښارونو کې هم ده.
بدمرغه اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دی هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولای. ښه به دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکي بیا وایي خپلو ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمیر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، انشاءالله موږ امنیتي ځواکونه به ټول یونیفورم ترتیب کړي. په دې باندې کار روان ده او دا اوسم چې استفاده کوو دا موقتی یونیفورمونه دي، خو بیا هم درګونې ادارې د نظامی برخې او حتی تلو پنځه ارګانونو کې داسې جوړ شي ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه، د اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کېدای شي یونیفورمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت د حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وو. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولي، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخاصه امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه دسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کیږي چې پولیس سره یونیفورم واغوندي اردوی سره هم ولري او امنیتي ملي سره هم ولري. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې و زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک یې د بازار نه ملاسره اړولی شي او هغې نه سو استفاده هم کېدلی شي. نو د یونیفورم سره د هغې د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم نه څوک سو استفاده ونه کړي.
د یادونه ده چې تیر جمهوري نظام که څه هم خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله د دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکې هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کاروونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوري نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د ښاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول یې کنټرولول. ان ډېر ځله لیدل شوي وه چې د انضباطانو لخوا د ښار په واټونو لوړو رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو له امله درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه پورس د غرمه له 12 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بس د ځانګړي خبرونه د ازادي راډیو مهیروي. په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې په دې وروستو کې درېدلی و بیرته پیل شو. دغه صنعتي پارک چې په 440 جریبه ځمکه کې جوړېږي د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو له کبله له پایله ودانیزې چارې د ځنډ او خنډ سره مخامخې وې. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په فعالیت کوي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه ښیي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه هم پراخه شي. نور حال د نجیب الله خیل پر پورت کې
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې له 2 میاشتو ټکنه شوی و له سره پیل شو. چارواکي وایي په صنعتي پارک کې د تولیدي فابریکو او کارخانو په فعالیدو سره به د خصوصي سکتور د میلیونونو ډالرو د پانګونې ترڅنګ 15,000 کسانو ته د دایمي کار زمینه برابره شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال سیاف آزادۍ راډیو ته وویل د صنعتي پارک په پرانیستي سره به د پانګوالو د فعالیت ساحه پراخه شي.
موږ د پارک صنعتي په ابتدا سره به د موږ فابریکادارانو د کار د فعالیت ساحه زیاته شي. هغه به فعالیت پراخ وي، ځکه مخکې موږ پرې خیشو کورونو کې فعالیت کوو. نو موږ د فعالیت ساحه محدوده وه، موږ غټو فابریکو هلته فعالیت نه شو کوای. نو پارک صنعتي چې ده زموږ د خوست ولایت د فرادر مفید ده.
په خوست کې د غیر الکولي مشروباتو د یوې فابریکې مسؤل شیر محمد عابد وایي صنعتکارانو د ځمکې د قیمت او خدماتو یو اندازه پیسې حکومت ته تحویل کړي، خو کار ورباندې نه دی پیل شوی.
او په دغه پارک کې به د سوډي کارخانې دي، د مشروباتو دي، او د دوایي دي، د رختو دي، د ډیر شي تقریبا 240 شرکتونه دي. 240 رقم ته کارخانې په دازې فعالیت کی وشپته شرکتونه دی. یو 500 پیسې ته ویل دي تقریبا 35 میلیونه اپوتې دي تر اوسه پورې مصرف شوی نه دی. او تیر دولت او خندونه لرل سنز لرل اوس خو امارات اسلامي ده. یدن موږ غوښتنه کوو چې جدي اقدام وکړي چې د خلک څوار لس کوله وزوریدل نور د تجارتونو نه زوريږي او دلته کور روان شي.
په خوست کې صنعتکاران، پانګوال د شرکتونو، کارخانو او فابریکو مالکان وایي د صنعتي پارک په فعالیتو سره به په دې ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه شي. د نام افغان شرکت مسؤل نور الله وایي کچه په دې صنعتي پارک تولیدي فعالیتونه پیل شي، نو تر 15,000 کسانو لپاره به دایمي کارمندونه وشي.
تقریبا د اوتونه تر 15,000 پرمون سره مزدورون کاریګر په دغه فابریکې کې بوکور کی چې د خستول لپاره او د خوست لپاره ډیر ویاړ ده. ټیل تجار، پنګوال، صنعتکارون دې ته لیواله دي چې دا به ان شاء الله بیا د مشکل نرسي او نر په غو کې پنګونه بو کې خوست کې او نر فابریکې به جوړه.
بلدون ته په خوست کې طالب چارواکي پنګوال ته ډاډ ورکوي چې د دوی د پنګونې لپاره به ټول لازمي اسانتیاوي برابرې کی. خوست والی محمد نبی عمری د صنعتي پارک د کار د پیلېدو په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل په اوسنی وخت کې د هیواد صنعتي کې دوله لپاره هر ګام ځانته ارزښت لري.
الله تعالی د داسې پارکونو په دوی باندې جوړ کړي
چې په میلیونونو خلک په هغې کې مشغول شي. او زموږ په ولایتي اداره باندې چې کوم خدمت د دوی کېږي موږ هغې ته آماده یو چې هغه به انشاءالله د دوی سره کوو.
یاد دیوی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 230 کارخانې او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروستیو په مستقیم ډول 8,200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس د خامو موادو د کمښت او په بانکونو کې د